پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ علت د ارګ مداخله ګڼي. د افغانستان د سولې په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسله وال وژل سوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسله وال برید له کبله تړل سوې ده. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې دا تقریبا 100 ځانګړي عملیات او نه هوایي بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې سوي چې له کبله 33 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي د دغه عملیاتو پر مهال د وسله والو 2 مورچلونه، 2 موټرسایکلونه او 1 کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې اعلامیې د تروسه څنګه دی ویلی؟ د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسلول برید له کبله تړل سوې ده. د دې په خبره نن سهار وسلول طالبانو د خان آباد ولسوالۍ اړوند په 4 سری ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید پیل کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا مهال په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي دي. ولسوال زیاته کړه چې وسلول طالبان د شاتګ په حال کې دي. شایي چې د ده په خبره لویه لار ژر د ترافیکو پر مخ خلاص سي. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځ زون کې یواله نه امنو لارو څخه د چي وخت نه وخت د وسلولو نشوتو او جګړو لکبله تړلې وي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامله ده چې په چینایي اړخ کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې ارزښت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي چې له اویا هیوادونو څخه به تیریږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې د چی په دغه هیواد کې د اپوزیسون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه په دې وروستیو کې خپاره سوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمه پورز د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي چې په دې هیواد کې د رواني یکشنبه انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمی حملې تنظیموي. د بنګلاديش ملت پال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیگ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پراولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلاديش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلاديش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه شولې چې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکی سړی بوي د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د هغه کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورتن چې د تکساس ایالت په استین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. ریچارډ اوورتن چې په 1906 میلادي کال کې د تکساس ایالت په بسټراب سیمه کې زیږیدلې و او په 1924 میلادي کال کې په پوځ کې شامل شو. تر هغې او میاشتې مخکې جاپان پر پرل هابر برید کړی و. هغه د امریکا د هوایی انجینری په 1980 کنده کې خدمت کړی دی. د نوموړي کورنۍ ویلي دی چې ده په بیلابیلو جګړو کې هم د امریکا په ګټه برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
په روانه خبرونه کې مو د زما رایا زما حق په پروګرام کې بیا د همدې ټاکنو او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کوچیانو د حوزو او د یو شمېر ولایتونو د ستونزو مسایل څېړلې دي. خوستیانو پر دولت مخالف او وسلوالو شرخ وکړ چې له افغانانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ټول افغانان خزنر کشر او مشر د سولې غوښتون کيده. موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې اسلام آباد هغه راپورونه رد کړي چې چین د پوځي اهدافو لپاره په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلې کوي. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینو نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په ولسمشیزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشیزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشۍ ته د احتمالي من محمد حنیف اتمر مطبوعاتی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار لامل غواړي چې د ولسمشۍ ټاکنې وزندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشیزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره له وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشۍ ټاکنې به د راروان 1990 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیالله سادات وایي د ولسمشیزو انتخاباتو په نېټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټاکنو ته ولاړ شو، چې ولسمشري ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ و.
ښاغلی سادات دا ادعاوې ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروایي ده.
اوس چې وضعیت دته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستی وي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نفس کېږي له بده مرغه.
پم دې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړ رول لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې څو ځله خپاره شوي دي. یو ځل داسې ویل کېدل چې شاید له طالبانو سره د احتمالي سولې لپاره دا انتخابات وځنډې شي، خو په وروستیو کې تخنیکي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ویل کېږي دغه انتخابات ممکن د دوو نیمو حتی دریو میاشتو په مخه وځنډې شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خوست قومي مخاورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسونه غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کشر او مشر د سولې غوښتونکي ده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تنکینی کلا چی غوری چی دی خپل استقلالیت و خی خپل ولستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تکینی پا داخل دی افغانستان کی تکینی خپل مختن دا مطرح کی خوب بدبختنا داغا کم پروگرام چی روان دا دی مقابل طرفنا داغا دی پردی و اجنتونو دا.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دیو چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واوره زه باورې چې بلاکه چې نږدې د سوله راځي بلا بل بیا داس اخبار وې خبرونه واره چې بخي بیران پاتې شي چې موږ شنو څه جوړ شوې دي. اے مشرانو، اے علماو، اے ځوانانو، لا سره ورکې دا سوله په خپل نه شي راتله موږ تاسو بیرولو.
د خزو په استازي توپ د ولایتي شورا استازي ندبی بی عمری د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغۍ ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمونږ لپاره پیوټه هر باندې کېنه سول هوا کوي قصول هوي زمونږ تاسو عزت پوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسو هغه مهمان دوستی وطن دوري د ټول وی تاسو بوت کړل چې خوستول ایتو سکا در عزت ملمستیان هر څه کړای شي خو ارسای چې د ټول قومونو داز کې دی په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټول ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډیرېدو په مخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې پر بنسټیزو پروژو د چین د میلیاردونو ډالرو پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکن چې پاکستان ډېر نږدې متحد دی په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی دی چې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، په پاکستان کې د چین د میلیاردونو ډالرو د بنسټیزو پروژو د اهدافو په اړه دغه اداوې چا کړي او څه یې ویلي دي؟
بلې شبر صاحب، په دې اړه چې په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې ډسمبر میاشتې په 19 راپور خپور کړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی ای سي په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجینګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګوادرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربند یوې لارې د یو ټریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژي تاسیسات شامل دي چې جوړوي. د چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز دغه راز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ وړاندیز نهایي کړی چې لمخه پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې وسلې او نور پوځي وسایل تولید کړي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان لمخه په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پیکینګ هم تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې هڅه کوي چې فضا ته هم نظامي سیالي وغځوي.
بله، پاکستان د دغو اداو د ردولو په ارتباط څه ویلي دي؟
پاکستان دا اداوه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژه د پاکستان د اقتصاد له کولو سره ډېر مرسته کړې. په تیر بیا د انرژي او د ترانسپورت د سکتورونو برخه یې ښه کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د ده په وینا د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
مننه نوری صاحب. البته د سپیک د پروژې په اړه د پاکستان دننه هم یو شمېر مشکلات شته. پخوا ویل شوي چې دا پروژه به له خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستانه د سمندر خواته تیری شي، خو په وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت وویل چې د دې لپاره چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پخوا کې ناارامۍ دي، نو دا پروژه به د پنجاب له لارې تر سمندر پورې تیری شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال زون کې د ورستیو نامنیو له عمله پر رسنیو کې د ښځو خبريالانو د حضور لکموالي اندېښنه شي. په شمال زون کې د یادې کمیټې مسؤلان وایي چې د نامنۍ ترڅنګ پر رسنیو کې مالی ستونزو خبريالان مجبوره کړي دي چې خپلې دندې پرېږدي او له هیواد څخه بهر ته کډه وکړي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمیر خبریالانی وای چې د امنیتي ګواښونو تر څنګ سربیره دوی په ټولنې کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او په رسنیو کې د مالي ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت پخوا ته په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبریالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمالځون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل کې ښځې هیڅ پرسنۍ کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتبو کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. د اساسي ستونزه ناامني او په موقع خبریالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبریالان چې د نامنۍ یو اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالان وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده. هغه یې په اړه وایي:
دلایل مهم و عمده که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورشون رو ترک بکنن هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه مسولان په ټولنه کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي:
دولت باید
تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید خزینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو اس آی ډی دفتر د پروموت برنامه لخوا په رسنیو کې خزینه کارکونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمال ځون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې خبریالانی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان جنوب ته مخه کوو. زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې د ولایت د مرستیالې په توګه پرون معرفي شوه. په دې اړه له پکتیا اصیل زازی راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو پامنس کې مدني فعال پاتې شوه او په یو شمېر دولتي پوسټونو دند تر سره کړي چې له وسنې دند وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤل په توګه دند درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د تر سره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوړ او منل شوی دودونو تجمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصاً د پمزه د ولسواکي طرفدار یم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټول ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نه خواسته دوی ته باید کوم مشکل نه. ما په همدغه ټکري کې نظارت هم کړی، سروې هم کړی، جلسو هم کړی، کلي هم کړی، ولی ټکری معنی دوی د کار نه ګرځي. ساده ایجاب و پرده دوی معنی نه ګرځي.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکاوله د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاستراوړنې، اوسنۍ حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړی لاسته راوړنې، فیلیالاتې، دا پلانونه مشکلات یا د حل لارې
د پریزنت د شنو په شکل باندې به دا هم ورته سماده کې او تاسو په نوبت سره د پلان له مخې زموږ پلانونه جوړ کړو باندې سره تایې کې باندې سره تایې کې او تاسو به نوبت واخلو دا پلانونه به
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانۍ راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې له مخې چې په 1489 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه خزینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیال وټاکل شو. لایبی خبرتیا ورسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې په فرا کې هم باید خلک د سوري لپاره د خوست په تیر غونډه وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کې دي، حکومت باید د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي، په ژمي کې دالار ډیره خرابوي. فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبا پر استولې سمس کې لیکلي دی چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته، یو مکتب ودانې نه لري او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د په وینا چارواکي دي موضوع ته پاملرنه وکړي. له بده مرغه دغه سمس متن سم نه لوستل کیږي، زه د هغه مکتب نوم ولولم. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له پاکستان څخه اوس داسې غوري اوریدل کیږي چې تر زهرو هم بدتره دي. د په وینا او حکومت باید په سرحد باندې د دغه سي وارداتو مخه ونیسي، کنه ډیر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. وبخښي داسې غوري واردې شي. ری لیکل شوی وه، ځواک صاحب لیکلي اوسې داسې غوړي واردې شي چې باید مخه یې ونیول شي. عبدالرحمن پر استولې اس ایم ایس کې لیکلي دي، طالبان چې وایي چې موږ له افغانستان سره خبرې نه کوو او د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، نو له چا سره یې کوي؟ جنګ خو د افغانانو دی، د نورو نه دی. البته د افغانستان د سولې په ارتباط بله اونۍ تکل شوې ده چې تقریبا په دوو اونیو کې به په سعودي عربستان کې یوه غونډه وشي. د ځینو راپورونو په ارتباط تمه ورته شته چې په دې غونډه کې څه وشي. او دا یادونه هم وکړم چې د سعودي عربستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د سولې په ارتباط خبرې کړې وې. په دې ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. غالبا دا خبرې هم د سولې د همدې خبرو په ارتباط وې. او یو بل اوریدونکی عبدالله له کابل پر استولې اس ایم ایس کې لیکلي دي، د جمهوری ریاست انتخابات باید ونه ځنډي شي. او باید له کابل بیا لیکلي دي که دغه انتخابات وځنډي شي هم پروا نه کوي، ځکه چې د سولې خبرې باید کامیاب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتمی په ټول افغانستان کې اوري. البته یادونه وکم چې زموږ پرمونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه راپورونه لوستل شي چې هغه د ازادي راډیو لالارې خبری شي. نو دا هغه راپورونو متل مسلې شي. همدارس کومې مرکې چې د ازادي راډیو لالارې خبری شي هغه مرکې هلته اوریدل شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه همدارس ځینې ویډیوګانې چې د هغوی خبرونه حتی د ازادي راډیو لالارې کله ناکله نه خبری شي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ځانګړي